Show.
درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله يم چې وخه او خوشاله ورځ په مو پیل کړی وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبري بیا پیل شوې دي. دا مو د نننۍ خبرونو د سر موضوع ده. د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې تیره شپه افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر تللی و ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره خبري بیا پیل شوې. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمیر 45 ښودل شوی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا امریکا ولسمشر وای واشنگتن له طالبانو سره خبري اترې بیرته پیل کړې دي. ډونالد ترامپ د څرګندونې تیر شپه د باګرام په هوایی اډه کې وکړې. هغه په یو داسې سفر چې مخکې نه و اعلان شوی تیر شپه افغانستان ته ورسید، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې وکتل او د امریکایي سرتیرو سره یې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ترامپ وویل هغه په دې باور دی چې طالبان وربند غواړي.
That totally taken care of in a very short period of time, and we'll see what happens. The Taliban
یو توافق غواړي. موږ به وګورو چې راغوي دی وی هوکړي په لټه کې وي، نو یو واقعي توافق بوي موږ ګورو، خو زه فکر کوم چې هغه یو جوړجاړی غواړي. دا امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ نه پړاو خبري ورسته لاغې وسندول چې د کابل په میکرویانو سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې امریکایي سرتیر او یو لستور کسان وشل. ترامپ همدارس تایید کړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر به چې د 2,200 ترمنځ دی 8,600 کسانو ته راکم کړي. په دې اړه ورسته په خبرونه کې رپورت هم لرو. دا عبدالله عبدالله په مشهد د سبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. دا د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرحمن پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به تاریخ جوړونکې وي. په همدې حال کې د کابل د ګارنیزون قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې ده. ګارنیزون له لاریون کوونکو وخت چې په نورو ځایونو کې د مظاهرین کوي او د پلازمین وسیدونکو ته د لانجې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قومندانۍ دا هم ویلي چې معترضان د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او همپالنې ډله وایي انتخاباتو د خپلواک کمیسون باید د هغه شاوخوا 300,000 رایې چې دوی جالی بولي له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د قانون پر خلاف کار یې نه دی کړی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالی شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو سره د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر غنی په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي په غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا وڅېړل شي او دا ادارې د بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودي په دې وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې لز د کوونکو الکانو څخه ناوړه استفاده شوی. نو مولوی ورسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. په دې پسې د ملي امنیت له توقيف ځای څخه د محمودي او د غدي وملګري احسان الله حمیدي خبري شوی ویډیو هم یو لړغ پر ګونونه و پارول. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي رډیو ته ویل چې محمودي او حمیدي خوشی شوی او د کمیسون ته سپارل شوی دی. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو له خوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوی دي. په ځینو نور رپورټونو کې دا شمیر 45 تنه قودل شوی. پرونی خونړی مرګ شو بل ورسله هغه پیښه شو چې زرګونه کسانو اعلان شوی ګرځبندیست په پام لرنه ونکړو د خپلو هغو ملګرو د خخ ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو ته راووتل چې د چهارشنبې په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر کنسلګرۍ د قهرجنو مظاهره شیانو د برید او د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د پولیسو په ډزو وژل شوی و. مظاهره شیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې 9 کسان په ناصریه کې، 12 کسان په نجف او 4 نور په بغداد کې وژل شوي. دا فرانسې ولسمشر وایي د پر خپل خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانوئل ماکرون د نومبر په اومه له اکانومیست مجلې سره په خبرو کې د ناټو د ستراتیژیکې همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی و. آی ویلي و چې د له ناټو سره د امریکا د تعهد کمزوري کېدو ته په سترګه ګوري. د ماکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالي د غړو له غبرګون سره مخامخ شو او د ناټو مومن چین ستولتنبرګ د دې ټلوالي د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر د نومبر په 28 په پاریس کې د ناټو له مومن چین سره لکتنې وروسته ویل چې د لا هم په دې اړه د ابهام درابرسېره کولو هڅه کوي، ځکه باور لري چې د دې ټلوالي ګټو ته په پام سره دا کار غیر مسؤلانه دی چې موږ لا هم د مالي او تخنیکي مسایلو په اړه خبرې وکړو. د اذربایجان واکمن ګون پریکړه کړې چې پارلمان منحل کړي او د ګون لمشر جمهور رئیس الهام علیوب څخه وغوښتل چې له وخمخ کې عمومي انتخابات وکړي. د نوی اذربایجان واکمن ګون اجرایه منشي علي احمدوف په پلازمینه باکو کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولسمشر د اصلاحاتو د پالیسۍ ملاتړ د دې پریکړې هدفونه دي. خپل احمدوف زیاته کړې چې له وخمخ کې انتخابات به د اذربایجان د مقننه قوې له عصري کولو سره مرسته وکړي او د اقتصادي اصلاحاتو بهیر به چټک کړي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. لکه په خبرونو کې مام چې واوریدل، ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه دا ریپورټونه دي چې په دې نیم ساته سارنې خبري مجله کې دراوړو. ولسمشر ټرمپ تیر شپه په باګرام هوایی ډګر کې له خپلو سرتیرو سره د شکرګزاري د ورځې یا تنګس ګیوینګ په مراسمو کې ګډون کړی. نوموړي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلې دي. د ټرمپ د دې سفر په اړه چې څه معلومات تر اوسه پورې رامخته شوي دي، دا به در سره شریکو. دا به هم واورئ چې تمه د افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په یو بل ریپورت کې به دا درته معلومات په دې اړه درکو چې د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو بچیو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان وژل شوي دي. په ځینو ریپورټونو کې دا شمیر 45 ښودل شوی دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو، د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. ولسمشر غنی هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلې او خبرې ورسره کړې. د امریکا ولسمشر په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لوی حمله وروسته له دې ډلې سره خبرې زنډولې وې. خپل ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. وروسته د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د سولې دروان بهیر په اړه خبرې وکړې. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخت افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې. ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانه خو سی غواړي. ترامپ تقریبا دو میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حمله وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ترامپ هم درسته تایید کړ چې دای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 1500 ترمنځ دی 1600 تر کم کړي. د راپورونو له مخې ترامپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ترامپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیل مرغان او کچالو پخه کړي وو هم وخت تیر کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش ته هغه بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي یا د ځواکونو ته تسلیم شوي. دا داعش ډلې سلګونه وسلوال چې یو شمېر بهرني جنګیالي هم پکې دي، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې ځانونه افغان حکومت ته تسلیم کړل. په همدې حال کې وی هندي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې افغان حکومت ښایي د داعش ډلې لس جنګیالي د هند حکومت ته وسپاري. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې د هغو سلګونه جنګیالیو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یوه هندۍ ورځپاڼه کې په دې اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته پرون ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. د راپور له مخې ښایي هغه هندي اتباع چې په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله د هند حکومت ته وسپارل شي. حقمل په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو دومره یو ویل چې د دې کسانو په اړه به په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه ته په 13 ورځو کې څه باندې شپږ سوه داعشان او د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي. په دوی کې یو شمېر یې د مختلفو هیوادونو دي چې نظام به د خپلو پالیسیو او قوانینو په رڼا کې پر وړاندې خپل قانوني اجراءات چې څه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې په تسلیم شویو کسانو کې 14 تنه د هند وګړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د افغانستان او هند ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر بنسټ سپارل کیږي. دا موافقه افغان چارواکو په 2014 کال کې په نوې ډیلی کې لاسلیک کړې وه، خو سند یې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په افغانستان کې د هند د سفیر ترمنز په کابل کې تبادله شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغه څه باندې 1500 داعشیانو کې چې په دې وروستیو کې تسلیم شوي د پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاوله خوګیانی تیر شپه آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور رڼا واچوله.
تر اوسه پورې د زرو په شاوخوا کې د داعش وسلوال د خپلو کورنیو سره چې پکې مېرمنې او ماشومان دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې تر 500 زیات د دوی جنګیالي دي. د لسو هیوادونو اتباع چې په دې کې زیاته برخه یې پاکستاني دي، ایران، د ترک، اردني او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په دوی کې شته دي.
ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړ او ویل د داعش د پاکستانی غړو خځې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د داعش ډلې د خراسان څنګې په نوم خپل حضور اعلان کړ، او وروسته یې بیا د اچین ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې ځینې سیمې ونیولې. د ډلې تر دې دمه د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خمری مجلې ته غوږی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
انډیپندنت فارسی ورسپانې لیکلي ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتلی. له لندنه د خبریدونکي ورسپانې لیکلي د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د همدغو هڅو په دوام تهران ته تللی و او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمې هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشنبه پورزی هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبرې کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلی چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورسپانې په لیکنه طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوي او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورسپانې لیکلي طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي تر تیغه تیر کړي او حضور ختم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي وو چې ایران په منځني ختیځ کې ځینې ترهګرې ډلې او هم طالبان تمویلوي. د انډیپندنت فارسی ورسپانې په پیکینګ کې جوړیدونکي بین الافغاني ناستې ته هم اشاره کړې چې اوس طالبانو په دې خاطر ځنډولي چې د افغانستان لخوا د ګډونوالو له لیست سره نه دي جوړ. طالبانو دغه لیست دولتي بللی او د انډیپندنت فارسی ورسپانې په لیکنه په دې لټه کې دي چې د سولې په خبرو کې بیلابیل لوري او ګوندونه برخه واخلي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو باندې مقاله لیکلي چې ګڼو کسانو ته پکې تلفات اوښتي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې چې په کندوز کې شوې د چارواکو په خبره 15 ملکیان د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د ملکیانو یو موټر چهارشنبه په امام صاحب ولسوالۍ کې په هغه ماین ور برابر شو چې طالبانو کېنولې وو. نیویارک ټایمز لیکلي دا ملکیان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوې سیمه کې د واده محفل ته روان وو چې د ماین د نید کورنۍ د ویر په ټغر کې نه ولي. ورسپانه لیکي دا پیښه ښیي چې د افغانانو په ژوند کې د غم او خادې واټن څومره کم دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي په دې ماین چاودنه کې د 40 کلن عزیز رحمان مور، خزه، خور او 15 بچیان ووژل شول. عزیز رحمان ویلي د خپل کورنۍ غړیو ته نوې جامې اخیستې وي، خو اوس یې خادي په ابدي ویر بدله شوه. ورسپانه لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د چهارشنبه ورځې د بمی چاودنې په اړه څېړنې کوي. د جنگ د لمنې په غزیدو په بمی چاودنو او هوایی بریدونو کې د راپورونو په اساس د ملکانو مرګوبله زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چاودنې د افغان ملکانو د مرګوبلو یو لوی لامل ده. ورسپانې لیکلي په 2013 کال کې تقریبا 400 ملکان په بمی چاودنو کې وژل شوي دي.
تا افغانستان د پهنه وزارت د خصوصي خونځوي د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمينه برابروي. د پهنه وزارت له قوله د افریقا په 1999 مریض کال کې عملي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي خونځوي ټولنه وایي دوی د دې کار عملي کولو ته چمتو دي. امید ظهیر مل په اړه رپورت لري.
پهنه وزارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانی شویو سرتیرو اولادونو ته په وړیا ډول په خصوصي خونځیو کې د زده کړو زمينه برابروي. دا وزارت وایي د هغه هوکړې لمخې چې د دوی او د خصوصي خونځیو ټولنې ترمنځ شوي د هغو سرتیرو اولادونو ته به هم له 35% تخفیف ورکړل شي چې اوسمهال په خدمت بوخت دي. د پهنه وزارت ویان دا نوریان نزهت وایي په دې هوکړه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې درانه کارونه کوي او یا د ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. د سرچینې له قوله د دې هوکړې پر بنسټ به یوازې په کابل کې سوار لزر 1320 ماشومان ته په 1399 مریض کال کې په خصوصي خونځیو کې د زده کړو زمينه برابر شي. د وای د افریقا د پهنه وزارت او خصوصي خونځیو ترمنز په غونډو کې شوی او بل اخر همدا نوملړ مختار ورسې چې موږ په 1399 مریض کال کې په همدې شمیر ماشومان چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ غړي دي تر پوښښ لاندې نیسو. البته په دې ماشومان کې یو شمیر هغه هم شته چې د غربت له کبله خونځیو ته نشي تلای. د ټولو هغو ماشومان شمیر چې په سلور دي شو ولایتونو کې لدی خدمت نو ګټ اخلي دروان کال تر پای معلومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د مستحق ماشومانو پر نوم لړی کار پیل کړی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
یکی از دلایل
چې ولې تر اوسه موږ نه یو توانېدلی چې دا تګلار ورستې کړو دلیل دې پروګرام شفافیت دی څو مستحق خلک تری برخمن شي. د افغانستان د خصوصي خونځیو ټولنه هم زده کړو ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ او د ماشومانو د جذب په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې رئیس محمد داود بابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مکاتب خبری یو هم علاقه نیسی که منگ تا فرمی را که و منگ حاضری چه دفل منصوبین و دفارا هم رایگان و هم تحقیقات فرونه تا
د افغانستان د خصوصي خوانځي د ټولنې د شمیرو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2200 خصوصي خوانځي شته چې یوازې 1200 په کابل کې دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستان زما غږ آزادی رادیو نه اوري. په کابل کې د هند سفیر وایي هندوستان د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ سرسنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي هم دي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینې کمار چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغان سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د سولې په تړاو د وروستیو هلو ځلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینو کومار چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنسینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلی کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ.
supported
دوی یوزل بیا ټینګار کوم چې د افغانان په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړی قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزه هم باید ټینګار وشي. د هندوستان دغه ډیپلوماټ هیلمن دی چې د زلمی خلیزات هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه وي. یعنی جګړه نور انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر ده باندې تمرکز کوي. خو اوس بعضې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیابېدل شونی بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې دا شمیره تر دې زیاته ښودل شوې او 15 یاده شوې ده. پرونه خنړی مرچوب له وروسته لاغه پیښه شوه چې سرګونه مظاهرشیانو د پولیسو لخوا ګرزبندیز له پامه وغورځوه او په نجف ښار کې د ایران د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د خپلو وژل شوو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. نور تفصیل احمد تکل دراوري.
د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي سیمو کې پرون پنجشنبې خونړۍ نښتې وشوې. زرګونه کسانو اعلان شوي ګرزبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو ته راووتل چې پولیسو د چهارشنبې په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر قنسلګرۍ د قهرجنو مظاهرچیانو د حملې او سوځولو پر مهال په ډزو ووژل. د عراق په پلازمینه او جنوب کې له 2003 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو د نارامیو تر ټولو زوروره څپه روانه ده. مظاهرچیانو د چهارشنبې ورځې په ماښام په عراق کې د ایران د لاسوهنو پر ضد قهرجن اعتراض وکړ او په نجف کې د ایران قنسلګرۍ ته یې اور واچاوه. دوی شعارونه ورکول چې عراق دې بریالی وي او ایران دې ووځي. د کنسولګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماتان ایستل شوي وو. روغتیایي چارواکي وایي درې کسان تېره شپه ناوخته د همدې سوځول شوي کنسولګرۍ مخې ته په ډزو ووژل شول. ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې ده. د عراق پوز وای چې صدر اعظم عادل عبدالمهدی د دې اعتراضونو په جواب کې پرون سهار د پوز قومندانانو ته امر وکړ چې د امنیت او نظم د اعادې لپاره ناامنه ولایتونو ته نور ځواکونه واستوي. خو په همدې ورځ مازیګر ښاغلی عبدالمهدی پوځي قومندان جنرال جمیل شوماری له دندې ګوښه کړ. نوموړی د صدر اعظم پلرني ټاټوبي جنوبي ښار ناصریه ته چې له څو اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکز ګڼل کیږي استول شوی و. خو په دې ښار کې د معترضانو د ځپلو عملیات په خاص ډول ځکه خونړی و چې د ډاکترانو او امنیتي سرچینو په وینا پولیسو له دې سیمې د تحسن کوونکو د تصفیې لپاره ډزې وکړې او په دې ترڅ کې 25 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د ناصریه والی د دې مرګ ژوبلې پړه پر شماري واچوله او څو ساعته وروسته صدر اعظم عبدالمهدی نوموړی له دندې لرې کړ. په ناصریه کې د پرونیو نارمیو پر مهال اعتراض کوونکو د پولیسو یو سټیشن ته اور واچوه. بیا یې د پوځ لویه اډه کلا بنده کړه او د سیمې د ځواکمنو قبایلي مشرانو وسلوالو کسانو لویه لاره بنده کړه څو مرستندوی ځواکونه ښار ته ونه رسیږي. د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو له تلفاتو سره د اکتوبر له لومړیو په عراق کې په پیل شویو نارمیو کې د مړو شمېره د فرانس پرس خبري اژانس د ارقام له مخې 380 ته لوړه شوه. د دې ارقامو له مخې په دې ترڅ کې له 15,000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حکومت د تلفاتو دقیق ارقام نه دی ورکړي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. خغلی ټرمپ پرون د شکرګزارۍ یا تانکس گیوینګ په مراسمو کې د ګډون لپاره چې له خپلو سرتیرو سره په باګرام کې تیر کړي افغانستان ته تللی و. ولسمشر ټرمپ همدارنګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکتل او اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړي. دا عبدالله په مشرۍ د سبا ته هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو